شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د آزادي راډیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې بهیر د چټکتیا او په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف له دغه کمیسیون سره همکاري وکړي. په پیل کې له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرحته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو په اړه معلومات ورکړي. په غور کې د تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه. په بامیان کې د شیرین هزاره د نجونو په ښوونځي کې 10 زده کوونکي مسمومي سوي دي، او د ارمنستان په پلازمینه یروان کې نن بیا هم لسګونه زره کسان سرکونو ته راوتلي او اعتراض یې پیل کړی دی. پوره خبر نواوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان کې د دینی عالمانو څخه غوښتنه کړې چې د انتخاباتو په اړه د خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته ورسره وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلانو نن په کابل کې له یو شمېر دینی عالمانو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د میزان په 28مه وشي. د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون داسې انتقادونه دي چې د بهیر پړه یک خلکو ته زیات معلومات نه دی ورکړي. وروسته په دې اړه نور معلومات په رپورت کې اوریدلی سي. په غور کې د تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه. د غور والی غلام ناصر خاده ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه لړۍ له پرون راهیسې پیل شوې ده، خو نن رسما دغه کار دوی کوي. نو هغه وویل چې د پیژند پاڼو د ویش پر وړاندې ځینې تخنیکي ستونزې موجودې دي چې له امله یې دغه پروسه تر اوسه پورې ټکنۍ وه. په ورته وخت کې د غور د احوال نفوس د ثبت اداره هم مني چې د تخنیکي ستونزو له امله د پیژند پاڼو د ویش لړۍ په لازم ډول پر مخ نوت لري. خود د ادارې مسؤلانو ژمنه کړې چې ډېر ژر به دا ستونزه حل شي. د ازادي راډیو خبریال له غوره وایي چې هلته د کاغذي تذکرو ویش پیل شوی دی. په ننګرهار کې د داعش وسلوالو درې ورونه چې د چارواکو په وینا درې سره ډاکټرانو د هغوی له کوره ایستلي او وژلي دي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي نن سهار ازادي راډیو ته وویل
تېر شپه داعش وسلوالو درې ورونه چې لوړې زده کړې د طب په برخه کې ترسره کړې وي دوی له کور څخه ویستلې دي او په ډېر بېرحمه ډول یې په شهادت رسولې دي.
د خوګیاڼي په وینا دا پېښه د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې شوې ده. د پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د اتل 215 نمبر قولي اردو چارواکي وایي چې د اورزګان په چوره ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې بېګا 9 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د قولي اردو یو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په چوره ولسوالۍ کې د نصرت په نوم پوځي عملیات روان دي. دا وسلوال طالبان په اورستیو 300 ساعتونو کې د چارواکو په وینا وژل سوي دي او دا عملیات لا هم روان دي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په بامیان کې د شیرین هزاره د نجونو په ښوونځي کې 10 زده کوونکي مسمومي شوي دي. د ازادي راډیو خبریال له بامیان په خپل رپورت کې وایي چې د زده کوونکو د مسمومیدو دلیل نه دی معلوم او ټول نجونې د بامیان مرکزی روغتون ته لیږدول شوي دي. د بامیان د معرف رئیس ایوب اروین نن سهار ازادي راډیو ته وویل
یک بیماری ناشناخته به صورت ناگهانی اینا
دی وایي دغه ځکهون کې په ناڅاپي ډول په یو ناپېژندل سوي مرض باندې اخته سوي دي. زموږ څېړنې روانې دي او ډاکټران به دا معلومه کړي چې هغوی مسموم دي د خوراکي موادو له امله کومه ناکراري رواني ناکراري ده چې دوی ته پیدا سوي. د بامیان د معرف رئیس وویل د نجونو زده کوونکو د مایوسه کولو هڅې به کامیابه نه شي. تر دې څو ورځې مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو ښوونځي زیاتې زده کوونکي او ښوونکي مسمومي سوي وي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې نن بیا هم لسګونه زره کسان راوتلي. د پولیسو خبرداري ته له پام پرته یو بیا د ښار د جمهوریت پر څلورلارې باندې اعتراض پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ارمنستان کې د دولت ضد اعتراض کوونکو مشر نیکول پاشنیان پرون پولیسو ونیو. اعتراض کوونکو پرون موافقه وکړه چې تر دې وروسته به داسې لاریونونه کوي چې پر یوه ځای به متمرکز نه وي، بلکې په وړو وړو ډلو کې به د ښار په مختلفو سیمو کې خورېږي او په سوله ییز ډول به لارې بندوي او د موټرو د تګ راتګ مخنیوی به کوي. هغوی وویل تر څو چې سرج سرکیسیان د صدراعظم له چوکۍ استعفا ونکړي اعتراض به جاري وساتي. د ارمنستان د کورنی چارو وزارت ویلي چې پریکړه یې کړې چې مظاهره چیان به سره خوروي او تر دې وروسته پولیس اجازه لري چې اعتراض کوونکي توقیف کړي او له زوره هم کار واخلي. د جنوبي کوریا حکومت وایي چې په موقت ډول یې د دواړو کوریاګانو له ګډو سرحدي سیمو لاسپیکرونه چې د پروپاګندې د خپرولو لپاره یې بند کړي وو لرې کړل. ټاکل سوی چې د دواړو کوریاګانو مشران په نږدې وخت کې سره وګوري او د جنوبي کوریا حکومت لاسپیکرونه د دغه ملاقات لپاره لرې کړي دي. د جنوبي کوریا دفاع وزیر نن وویل چې دا اقدام یې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د پوځي کړکېچ د کمولو او د خبرو لپاره د فضا د آرامولو لپاره کړی دی. د جنوبي او شمالي کوریاګانو رهبران به د جمعې پر ورځ سره ګوري. دا په یوه لسیزه کې اول وار دی چې د دواړو کوریاګانو د دولتونو مشران سترګې په سترګو کېږي. شمالي کوریا او جنوبي کوریا له 1963 میلادي کال راهیسې هر یو له خپل لوري مقابل لورته د پروپاګند لپاره ځانګړي پروګرامونه خپروي چې یوازې د ډیرو شو اړیکو په وخت کې بند کړي. او یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د نړۍ د بې ثباته کولو لپاره د روسیې د هڅو په مخالفت کې پر خپلو ژمنو ټینګ درېدلی دي. د امریکایي مقام چې نوم یې نه دی ښودل سوی پرون د کاناډا په تورنټو ښار کې د G7 هیوادونو د غونډې په لومړۍ ورځ دا څرګندونې وکړه. ویل چې د روسیې د دښمنۍ څخه ډک چلند پر وړاندې وسترو صنعتي هیوادونو په خپلو کې اتحاد کړی دی.
له فرشته جلال زینمو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. د میر احمد په تخنیکی همکاري د دې خبرونې په راپورونو کې اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې د چټکتیا او په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف له دغه کمیسیون سره همکاري وکړي، خو په دې اړه انتقادونه هم شته.
اواز د دې علماء سره هغه هم د ناوخته وروسته د خپل د اعلان نه قتل لیټ دی، ځندینه شوی دی.
په خوست کې د وزیرستانونو میشت کډوال غواړي خپلو سیمو ته ستانسي خو له پاکستانه غوښتنه لري.
ګاډی هم موږ ته پرېښودل شي، څاري هم موږ ته پرېښودل شي، او نور چې کوم د انشیار موږ ته حکومت راول کېږي هغه دی باید موږ ته ورسیږي.
په خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او دا جالبه موضوع هم اوري چې د سرطان ناروغۍ د تشخیص لپاره یو نوی وسیله جوړه شوې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې راځي. د ارمنستان په پلازمینه کې یو عربیا مظاهره او اعتراضونه پیل شوي دي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې د چټکتیا او په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف له دغه کمیسیون سره همکاري وکړي. دغه کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر روان پڅ بهیر انتخابونه وسول. د دغه کمیسیون چارواکو نن په دې اړه له ځینو دینی عالمانو سره خبرې کړې دي. اکرام الله اکرام هم دغې غونډې ته ورغلی او نور حال راکوي چې د ټلیفون په مستقیم تماس کرا سره دی. اکرام سی مهرباني.
ډیر زه تمنا سالي سب تاسو سلام اوریدونکو ته سلام لکه څنګه چې تاسو ویل نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د علماء او شورا له یو شمېر غړو سره ګډه ناسته درلوده. دا غونډه هم جریان لري. دوی د علماء څخه غوښتنه وکړه تر څو د سپینان په پروسه کې د دې ترڅنګ په راتلونکي انتخاباتو کې د خلکو د پراخې ونډې اخیستنې په برخه کې له کمیسیون سره همکاري وکړي او خلک وهڅوي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان بډی سیاست د غونډې ته یو ور بیا د امنیت په برخه کې اندېښنه څرګنده کړه. د دې ترڅنګ د خلکو په کمی ونډې اخیستنې په برخه کې چې د سپینان پروسه کې لري په دې برخه کې اندېښنې څرګندې کړه. له علماو غوښتنه وکړه چې په دغه دواړو برخو کې د علماو نقش چې دی ډېر زیات مهم دی او علما باید همکاري وکړي تر څو خلک وهڅول شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د دې ترڅنګ دوی د علماو نه غوښتنه وکړه چې د امنیت په برخه کې دوی کولای شي چې همکاري وکړي ترڅو د ټاکنو امنیت خوندي شي. د علماو په وار وار سره خبرې وکړي، دوی دا ورکړ چې دوی به د انتخاباتو په پروسه کې د سپینام په پروسه کې او د دې پروسې په چټکتیا په برخه کې د خلکو د تشویق په برخه کې خپل همکاري روانه وساتي او همکاري به وکړي د منبر د لارې نه به خلکو ته وازو کې نصیحتونه به وکړي ترڅو په انتخاباتو کې برخه واخلي، ځانونه ثبت کړي او ترڅو په راتلونکو انتخاباتو کې دوی پراخه ونډه ولري. خو دوی هم یو شمېر اندېښنې درلودې چې هغه له کمیسیون سره شریکې کړي، په ځانګړي ډول په تذکره باندې د سپیکر نخلول چې دوی ویل چې په یو شمېر نام د سیمو کې خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی، خلکو سره یو ډول ویره موجوده ده. د دې ترڅنګ د امنیت مثلا د علماو د اندېښنې سبب هم ګرځېدلې ده چې دوی د امنیت په برخه باندې انتقاد درلود او د افغانستان د امنیتي ارګانونو یې غوښتنه وکړه چې باید د انتخاباتو د ثبتنام د پروسې امنیت خوندي کړي. د دې ترڅنګ د علماو د امنیت مسله دوی یاده کړه چې دوی خو به خامخا په انتخاباتو کې د خلکو د ونډې اخیستنې په هدف باندې خلک تشویق کړي، خو د علماو امنیت به څنګه کېږي؟ یو شمېر نورې اندېښنې د دوی غوښتنه کوله چې د سپینام دغه کومه پروسه چې ده د دې موده باید وغځول شي، ځکه دا وخت کم دی او دا موده باید وغځول شي. د سپینام پروسې ته شاوخوا یو میاشت وخت ورکړل شوی دی، د حمل په 15 باندې دا پروسه پیل شوې او د ثور تر 15 پورې به دوام کوي. یوه بله مسله چې علماو یاده کړه چې خلک وایي چې د ټاکنو په شفافیت باندې باور نه لري، ځکه نو غواړي ونډه نه اخلي ترڅو په انتخاباتو کې دوی ونډه واخلي. نو په همدې خاطر د کمیسیون نه وغوښتل چې خلکو ته باید د شفافیت په برخه کې ډاډ ورکړل شي. دغه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې د علماو نه غوښتنه وشوه چې په وروستیو کې د سپینام په پروسه کې د خلکو د کمې ونډې اخیستنې د بهیر په اړه اندېښنې راولاړې شوې. حکومت هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه، د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. بلاخره دوی د علماو نن دا غوښتنه وکړه. نو وګورو چې د علماو نقش په دې برخه کې څومره د پام وړ دی او څومره دوی په دې برخه کې.
بله، ډېره مننه اکرام الله اکرام. ومرودل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ټاکنو د نوم لیکنې بهیر د چټکتیا لپاره له دینی عالمانو د همکاري غوښتنه کړې ده. د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر د وریا حمله پر 15 پیل شوی دی. دغه نوم لیکنه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره کېږي چې په پام کې ده د تلیا میزان پر 13 اوسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د دغو انتخاباتو مهالویش اعلان کړ. د اعلان شوي مهالویش له مخې د ولسي جرګې د ټاکنو لومړني نتایج به د لړم یا عقرب میاشتې پر 19 او د ولسوالیو شوراګانو نتایج به د لیندې قوس میاشتې پر 13 اعلان شي، خو د ولسي جرګې د ټاکنو نهایي نتیجه به د قوس میاشتې پر 29 او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو نتایج به د دلوي میاشتې پر 13 نیټه اعلانېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سید پرون یوه کانفرنس ته وویل چې کمیسیون به د اعلان شوي مهالویش له مخې خپلې انتخاباتي چارې مخته یوسي، خو د سیاسي او حقوقي چارو ځینې تحلیل کوونکي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر د چټکتیا په هدف د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او افغان حکومت پر وروستۍ هڅه انتقاد کوي. اجمل تورمن په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهن ودیر ساپي سره مرکه کړې. په سر کې له دیني عالمانو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نننۍ غونډې په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
خبره خدا ده چې د انتخاباتو کمیسیون که غوښتل چې ایدلار نه آگاهي ورکي خپل افغان ولس ته، نو یوازې د دې علماو سره هغه هم ډېر ناوخته وروسته د خپل د اعلان نه کتل لږ لیټ دی، ځنډینه شوی دی. دوی باید د ورځې نه چې راغلي وو او کار یې کوو د انتخاباتو برپا کولو ته یا په لار اچولو ته، دوی باید یو د تبلیغ او ترویجو د آگاهي عامه یو بخش درلودلی، او د اول ورځې نه یوازې د علماو د لارې نه چې تو به د انتخاباتو مفیدیتونه خلکو ته ښیي چې د په ضد څوک اقدام ونه کړي، لکه چې معلومیږي چې اقدامات په ضد شته او پس له هغې دوی دا اقدام کړی دی چې علماو سره ګوري. دا باید د لومړۍ ورځې نه نه یوازې علماو بلکې ټولو مکاتبو کې ټولو کلو کې سیار ګروپونه درلودلی ټول ولس ته چې اکثریت زمونږ د ولس متاسفانه بې سواده ده یا عادي سواد نه لري دوی د انتخاباتو او انتخاباتو کې اشتراک کولو او رای ورکولو د ښېګڼو په باره کې باید چې دوی ته معلومات لازم معلومات ورکړي وای.
بله استاد، راپورونه داسې هم دي چې حکومت په نوبت باندې مثلا ځینې ادارې رخصتوي او د دې لپاره چې کارکوونکي لاړ شي د نوملیکنې بهیر کې اشتراک وکړي، ګډون وکړي او خپل نمونه ثبت کړي چې دغه بهیر تیز شي. دې اقدام ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
دا بې مانا یو خبر ده. حقونه کار د ټولو مؤسساتو د حکومتي حتی تحصیلي ما وبان واردل چې بندایي او رخصت ورکړي چې د لاس نمونه حال تخپل سب کی دا په زوره دښمن ته باوقي ورکړي چې دا خلکو په مقابل کې کدلا ته وشي همدغه سي اقدامات وشي لکه غرب د کابل کې چې وکړل یا ځینې نورو ځایو کې چې وکړل.
او صد بخي وروسته سوال غدا چې آیا له حقوقي نظر هم داسې څه فکر نه کوي چې دا ستونزه لري ځکه دا ولسواکۍ یو 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 اصل دی او هر څوک کولی شي لاړ شي یا لاړ نه شي کارت واخلي یا وانخلي؟
او دا رخصتي ورکول یعنی یو رقم اجبار کول دي چې رخصت هم دی لپاره درکړی چې اتمان لاړ شي هلته نوم ثبت کړي. دا بیخي حقوقي لحاظ نه غلطه ده. ازادي سلبول او خپل حق د خلکو نه اخیستل دي، هغه خوښه ځي که نه ځي نو هغه دپاره رخصت ولی شي بیا که فرضاً نه ځي. نو په دې لحاظ دا اقدام ما خو د حقوقي لحاظ نه چې زه ورته ګورم چندان مناسب اقدام نه دی.
نو ستاسو په نظر باندې څه باید وشي اوس چې دغه پروسه تیزه شي؟ ځکه داسې ویل کېږي که دا پروسه مثلا ناکامه شي
مراکز زیات کړي، دوی دې مراکز زیات کړي او خلکو ته دې اعلان کړي چې غیر د یو مرکز نه هر مرکز ته چې لاړ شي خپله تذکره او نوم ثبت کړي تذکرې دپاره هماغه ته کولی شي کارت واخلي او لاړ شي بیا رایه خپله واچوي. هر یو چې ولس ته او خلکو ته اسانه وي مغه لاره
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر سپایو له ازادي راډیو سره په امریکا کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوس هم یوسف خان زدران اقتصادي خبرونه لولي.
ټاکل شوی چې د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه په تاشکند کې د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ سوداګریزه ناسته ترسره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایان مسافر قوقندین نن ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ دغه وزارت د خصوصي سکتور له استازو سره په دې اړه مشورې وکړې چې څنګه له ازبکستان سره سوداګري لوړېدلی شي. د ښاغلي قوقندی په خبره له تیر یو کال راهیسې له ازبکستان سره سوداګري په غوړېدو ده او په بیلابیلو برخو کې د تفاهم لیکونو له لاسلیک وروسته له هغه هیواد څخه د قزاقستان او روسیې سره د افغانستان د وسلیدونکو د دالیس په توګه ګټه اخیستل کېدی شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت نن د دغه وزارت په انګړ کې د یو ډول شفتالو چې ژر رسیږي نندارتون پرانیست. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل دغه نوی ډول شفتالو څخه چې د کرنې وزارت پرې کار کړی فوق العاده لوړ حاصلات حاصلېږي. د یوې په تېرو دریو کلونو کې یوازې په ننګرهار کې لس زرو جریبو څخه په ډېره ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي چې شاوخوا 2.5 زره ټنه شفتالو ترې حاصل شوي او بڼوالو ته تر 125 میلیونه افغانۍ عاید ورکوي. او د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1.0 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1.1580 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړو 14 لیټر ټیم 1.0 افغانۍ، یو لیټر پیټرول او ډیزل په 4.40 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل د شاهزاده پسرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې ده: $1 او یا افغانۍ 25 پوله، یو یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو پاوند 98 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 12 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
او سم یو نړیواله مسأله چېرونن د ارمنستان په پلازمینه کې اعتراض کوونکو د نوې مظاهرو هوټ کړی دی. د اعتراض کوونکو د مشر نیکول پاشینیان له نیول کېدو وروسته په لسګونو زره اعتراض کوونکو د پولیسو خبرداري له پامه غورځولی او په مرکز یریوان کې راټول شوي دي. اجمل اند موضوع څارلې په سټوډیو کې راسره دی. انس په فایل کې درته وایي چې د یریوان د نوې مظاهرو په اړه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
سالی صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل سره د دینه چې د ارمنیا د کورنۍ چارو وزیر مظاهره شیانو ته خبرداري ورکړې ده او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پولیسو ته امر شوی چې له ځواک په کار واخلي او په دې هیواد کې به مظاهرې خوري کړي. خو بیا هم وروسته لاغې چې د اعتراض کوونکو مشر پاشینیان ونیول شو، اعتراض کوونکو ژمنه کړې ده چې په مظاهرو کې به نورم بدلون راولي. دوی ویلي دي چې د دې پر ځای چې په یو ځای کې راټول شي د یریوان د ښار په بېلابېلو برخو کې به مظاهرې وکړي، په وړو وړو ګروپونو کې به راووزي او همدارنګه یې هوډ څرګند کړی دی چې په ځینو ځایونو کې به لارې وتړي او د ترافیکو د تګ راتګ مخه به ونیسي. اعتراض کوونکو ویلي دي تر هغې به اعتراضونو ته دوام ورکوي چې صدر اعظم سارکیسیان ترسو استعفا نه وکړي. دوی همدارنګه دام ویلي دي چې نن به د ارمنستان د پلازمینې د جمهوریت په واټ کې یو لویا غونډم کوي. تر اوسه پورې سربیره پر دې چې پاشینیان چې د اعتراض کوونکو مشر دی هغه نیول شوی دی، دوه نور د پارلمان غړي هم چې د اعتراض کوونکو ملاتړي ونیول شوي دي او پولیسو پرون ویل چې تر 230 پورې اعتراض کوونکي هم نیول شوي دي. دا پراخ اعتراضونه وروسته لاغه پیل شول چې د ارمنستان پوخانی ولسمشر د لسکلنی ولسمشرۍ نه وروسته ځان هغه نوې څوکۍ ته بدل کړ، د صدر اعظم په نوم باندې چې نوې رامنځته شوې ده او یو ځواکمن پوسټ ګڼل
کېږي. سرج سرکسیان چې تازه د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی، د اعتراض کوونکو له مشر سره خبري هم کړې دي. د دې خبرو نتیجه معلومه شوی؟
د دې دواړو پرون د یریوان د مریوټ هوټل په یو خونه کې ډېرې لنډې خبرې وکړې. په دې خبرو اترو کې خبرنګاران هم وو. په هغه تصویرونو کې چې خبرنګارانو له دې خبرو اخیستي، خبرو یوازې درې دقیقې دوام وکړ. کله چې د اعتراض کوونکو مشر له صدر اعظم سره تر څنګ په څوکۍ کېناست، ورته یې وویل چې زه د دې لپاره راغلی یم چې ستا په استعفا خبرې وکړم. له دې نه وروسته صدر اعظم له خپلې څوکۍ پورته شو او ویې ویل چې تاسو غواړئ حکومت بلیکمیل کړئ، نه خبرو لپاره راغلی، نو زه په دې اړه خبرې نه کوم. او دې خبرو کومه نتیجه ورنه کړله او لاغې وروسته بیا د اعتراض کوونکو مشر ونیول شو.
ډېره مننه له اجمل ان څخه. مو اوریدل چې په ارمنستان کې اعتراض کوونکو د نویو مظاهرو هوټ کړی دی. د اعتراض کوونکو د مشر نیکول پاشینیان له نیول کېدو وروسته په لسګونو زره اعتراض کوونکو د پولیسو خبرداري له پامه غورځولی او په مرکز یریوان کې راټول شوي.
زه خبري نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
په خوست کې د وزیرستانونو میشت کډوال وایي چې دوی ته د خپلو سیمو ته د مهاجرت پر نړیوالو اصولو برابر د ستنېدو زمینه برابره سي. نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
که څه هم له خوسته د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنېدنې وروستنۍ مرحله پیل شوې، خو په یاد ولایت کې یو شمېر وزیرستاني مشران په خپلو پخوانیو غوښتنو ټینګار کوي او وایي چې دوی ته د ستنېدنې پر مهال د کډوالۍ د نړیوالو اصولو مطابق حقوق او امتیازات ورکړل شي. د وزیرستانیو کډوال مشران زیاتوي چې هغوی د په بڼو کې د بکخیرو د کم پر ځای خپلو سیمو ته پرېښودل شي او د دوی د ګاډو، کورنیو څارویو او نورو توکو وړلو ته هم اجازه ورکړل شي. د وزیرستانیو د شورا مشر ډاکټر حیات مسید وایي چې
موږ متفقه ټولو کومونو دغه فیصله ده دغه چې تر څو د مشیار د نړیوالو مؤسساتو مطابق موږ ته حقوق نه ورسیږي موږ بیرته نشو ستنېدلی. او دا د کیم د خلکو هم خوا او شا کې د خوست کې نور کډوال چې پراتی دغوی ده او هم صرف دا خبره په دې پرونه چې هغه ګاډي هم موږ ته پرېښودل شي، ساري هم موږ ته پرېښودل شي او نور چې کوم د مشیار موږ ته حقوق راکول کېږي هغه دې باید موږ ته ورسیږي. چې هغه خواته موږ د تغال پاکې د امنیت تضمین هم دی هغه دی چې کوم کله موږ خپل ځای ته ورسیږو چې باید کمپونو کې نه وو په خپل کورونو ته مستقیما ورسیږي.
د وزیرستانیو کډوالو یو بل تن مشر مولوی جلال الدین وزیر هم وایي چې
تمیر ژبې چې واپس درې می خو د نړیوال اصول مطابق چلول شي موږ خپل سروي مال موي شي ګاډي وي نه دا سامان وي چې غارو کې نسیارو کړی وي خپل کېرته واپس کو کین ته نه بي کچې دا ته کین کې وخت کړی ولا چې بیا کین ته بیا یو دا خو بیا مهاجر شوي دنیا ته د اپیل کې میږي چې پاکستان دته مجبور کو چې جرم څه کړه جاي.
د وزیرستانو کډوال یو بل تر مشر ملک حبیب خان مدخیل وایي پاکستان حکومت داسې نه کوي چې له موږ هر څه پرېږدي او تش مو سرونه غواړي.
نو مهرباني دا وشي چې د پاکستان د حکومت د موږ سره انصاف وکړو. د انصاف په لارو ولاړي دا ستانه وایي چې ته خالي سار پاوستر څه تو دلګاړی پوتې کیږي تو دا غو پوتې کیږي تو دا شای پوتې کیږي تر درما پاکستان د تاک رنډاول نشته چې موږ نه رنډي او خاص د پاکستان په سیاست ته مشته وکړل شي.
بل لوري ته په خوست کې د کډوالو چار رئیس هاشم حلیم وایي چې له خوست قبایلي سیمو ته د کډوالو ستنیدنه یو اړخیز بهیر دی او پاکستان حکومت په دې باب افغان حکومت او یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ سره کوم توافق نه دی کړی. د ویل اوس هم د خوست په ګلان کیمپ او نورو سیمو کې 8800 کورنۍ چې ټول 2000 ثبت شوي اوسیدونکي لري میشتي او خپلې میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي.
اوسم حمید مومند د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل رسپانو د نن ورځې مهم سرلیکونه او تبصرې پرونی ځان وژونکي حملې ته ځانګړې شوې چې پکې په کور د نن او بهر غبرګونونه هم راغسل شوي دي. مسیر رسپانې په خپل لومړي مخ کې د کابل په لویدیځ کې د نوملیکنې په مرکز کې د پرونی حملې انځور خپور کړی چې پکې د پیښې د قربانیانو پاتې شونې بوټان خولې او صادرونه ښودل کېږي او لیکلی دی چې د حملې له 150 څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. رسپانې له دې پیښې سره په تړاو څو جلا مطالب خپاره کړي دي لکه بریدونه او د راتلونکو انتخاباتو په اړه جدي اندېښنې، دلته ولسواکي تل په وینو رنګ ده او انتخابات د پان او پړانګ ترمنځ ایسار. رسپانې وړاندې په خپله سرلیکنه کې لیکلی دی چې په کابل او ورپسې په بغلان کې د نوملیکنې او مرکز ته څیرمه شوې چاودنې لوی اندېښنې راپارولې دي. رسپانې لیکلی دی چې د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو کم ګډون او د انتخاباتو د کمیسیون پیچلې پروسیجر ته په کتو پکار ده چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه باید له سره جدي فکر وشي او حکومت باید د امنیت لپاره مهم ګامونه پورته کړي. کنانو د رسپانې په وینا راتلونکي انتخابات به نه یوازې دا چې ستونزې حل نه کړي بلکې نورې به یې هم زیاتې کړي. مثال رسپانې د کابل په پرونی ځان وژونکي حمله کې د وژل شوو کسانو شمېره 28 او د ټپیانو شمېر 119 ښودلی او د ملي شورا د ځینو غړو په حواله لیکلی دی چې حکومت د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی. رسپانې په خپله سرلیکنه کې د کابل سربیره د بغلان د چاودنې مرګ ژوبې ته هم اشاره کړې چې پکې د رسپانې په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه ووژل شول چې دا ټول د انتخاباتو د پروسې قربانیان دي. رسپانې وړاندې په خپل بحث کې که څه هم د حمله په کلکه غندلې او هغه یو غیر انساني عمل بللې خو پوښتنه یې کړې چې حکومت د نوملیکنې د یو ساده مرکز امنیت نشي ساتلی نو د انتخاباتو په ورځ به د رایه اچونې د مرکزونو امنیت څرنګه وساتي. ملیارمن رسپانې بیا لیکلی دی چې په کابل او بغلان کې پرونیو حمله وښودله چې حکومت د دغو مرکزونو د امنیت لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. رسپانې لیکلی دی چې عام تاثر دا دی چې د نوملیکنې پر مرکزونو دا ډول حملې د انتخاباتو په بهیر کې د خلکو د پراخ ګډون مخه نیسي، حال دا چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو لا د مخه خلکو ته خبرداری ورکړی چې په انتخاباتو کې برخه وانخلي. رسپانې وړاندې د طالبانو او داعش په وړاندې د حکومت پر اقداماتو انتقاد کړی او لیکلی دی چې د موجوده حالت دوام به طالبان لا جسوره کړي چې د حکومت په وړاندې ودرېږي او دا کار به په افغانستان کې د هر ډول انتخاباتو د ترسره کولو مخه ونیسي. هیواد دولتي رسپانې هم په خپله سرلیکنه کې په دې بحث کړی چې کله په کابل کې د نوملیکنې او مرکز خوندي نه وي نو په لرو پرتو ولایتونو کې به څرنګه خوندي وي. رسپانډ وړاندې د کابل د حمله په تړاو ځینې پوښتنې پورته کړې او لیکلی دی چې د هیواد سرګرې ادارې باید دا ځواب ووایي چې حمله کوونکی په څه ډول بریالی شو چې په کابل کې د نوملیکنې او مرکز ته ننوځي او حمله وکړي.
د سرطان ناروغۍ د تداوی په برخه کې پرمختګونه سوي خو په دې برخه کې لا هم ځینې ستونزې سته. اوس داسې یو سیستم جوړ شوی چې په سرطان د اخته کېدو په صورت کې انسان ته خبرداری ورکول کیږي. اسمت څاروان او نور معلومات.
په وروستیو کلونو کې د سرطاني ناروغیو د درملنې په برخه کې زیات پرمختګ شوی خو لا هم د دې ناروغۍ مخه نه ده نیول شوې. په تیره بیا هغه وخت د سرطان درملنه ناممکنه شي چې پرمختللي پړاو ته ورسیږي. له همدې کبله ډېرې څېړنې په دې کېږي چې د سرطان عوامل وپیژندل شي یا مخکې تر دې چې دا ناروغي په بدن کې وده وکړي تشخیص شي. په لومړي پړاو کې د سرطان تشخیص ته درملنې امکان خورا زیات وي. په سویس کې څېړونکو یو ډول سیستم جوړ کړی چې د انسان تر پوست لاندې د امپلنټ په بڼه ایښودل کیږي او که د چا په بدن کې د سرطان لومړنۍ نښې رابرسېره شي خبرداری ورکوي. هر څومره چې سرطان ژر تشخیص شي ژر او آسانه درملنه کېدای شي. په سویس کې د زوریخ انستیتوت څیړونکو د څلور ډوله سرطانونو مخکې تر مخکې خبرداری ورکوونکی سیستم جوړ کړی دی. دا سیستم د وینې د کلشیم اندازه څاري او ناروغ ته خبر ورکوي. د خبر ورکولو طریقه یې دا ده چې پر پوستکي یو خال پیدا کوي. د خال معنا داره چې سرطان په پیلیدو دی. د دې سیستم په وسیله خال تر دې ډیر مخکې چې په نورو وسایلو د سرطان څرک ولګي شي پر پوستکي پیدا کیږي. دا سیستم د پروستیت، سږو او سینې د سرطان په تشخیص کې زیات بریالی ښکاري.
د زهرو کاروان اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په اړه د خلکو ته د معلوماتو پور کولو کې مرسته وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمېر چارواکو نن په کابل کې له دینی عالمانو سره کتلي او له هغوی غوښتنه کړې چې په جوماتونو او مدرسو کې د خلکو ته د انتخابات پر پروسه معلومات ورکړي. په بادغیس کې د وسلوالو طالبانو په دوو حملو کې چې تقریبا په یوه وخت کې سوی وی څوارلس اسکر او پولیس وژل سوي. د بادغیس د پولیسو مرستیال مشر رسنیو ته ویلي چې دواړه حملې یوه د آب قمري په ولسوالۍ کې او بله په قادس ولسوالۍ کې شوي دي. د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو درې ورونه چې د هغوی په وینا درې سره ډاکټران وو له خپله کوره ایستلي او وژلي دي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه په چپرهار ولسوالۍ کې سوې ده او مسؤلیت یې چا نه دی اخیستی. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې نن هم لسګونه زره اعتراض کوونکي پرته له دې چې د پولیسو خبرداري ته پام وکړي د ښار پر جمهوریت څلورلارې راټول سوي دي. په ارمنستان کې د دولت ضد اعتراض کوونکو ویلي تر څو چې صدر اعظم سرژ سرکیسیان له دندې لرې نشي دوی به خپل اعتراضونه جاري وساتي. او د جنوبي کوریا حکومت وایي په موقت ډول یې نن د دواړو کوریاګانو له ګډو سرحدي سیمو هغه لاسپیکرونه چې د پروپاګند خپرولو لپاره یې بند کړي وو لرې شول. ټاکل سوي چې د دواړو کوریاګانو مشران د جمعې په ورځ سره وګوري. د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویلي د اقدامې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د پوځي کړکېچ د کمولو او د مشرانو د خبرو لپاره د فضا د آرامولو لپاره کړی دی.
دا مهمه نړیوالو خبرونو لندیز مل ازادي رادیو اورید. نن دوشنبه د اپریل 28 د کتاب له نړیوال ورځ سره برابر ده. دغه ورځ د کتاب خبرونکو پلورونکو او د کتاب مینوالو لخوا د کتاب لوستنی د فرهنګ د ودی او مطالعه ته د خلکو د هڅونې په هدف منزل کیږي. په دې اړه راپور د ازادي رادیو د څلور بجو په خبرونه کې اوریدل سي. د دې خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کار قاچاق او کارونی پر زیانونو پکې خبري سوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاهد نافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې په ډیر راپور لرو چې د نشې موادو په قاچاق کې له ماشومانو څخه کار اخیستل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان امنیتي ځواکونو په هلمند ولایت کې تر 300 کیلوګرامو ډیر نشئی مواد ونیول. د هلمند ولایت مقام رسنۍ ته وویل د کمانډو وام نمبر کنډک د هلمند په مرجا ولسوالۍ کې د هیروینو جوړولو پر یو کارخانه برید وکړ چې په نتیجه کې 9000 کیلوګرامه تریاک او 1250 کیلوګرامه هیروین ونیول. په دې عملیاتو کې د هیروینو جوړولو یو دستګاه، د هیروینو د کڅوړو ګنډولو یو ماشين، د تریاکو جوړولو ځینی سامان آلات او لوخي او پر دې سربیره 15 بوجي هغه کیمیاوي مواد هم امنیتي ځواکونو ته پلاس ورغلي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینی اخیستل کېده. په ننګرهار ولایت کې د لسګونو کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په تور دوه نفر ونیول شول. د ننګرهار د امنی قومندانی ویان حضرت حسین مشرقی وال د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوه نفره چې غوښتلې 1515 کیلوګرامه چرس د لارې موټر په وسیله له کندوز څخه ننګرهار ته قاچاق کړي. پولیسو د روداتو ولسوالۍ په سیمه کې د ننګرهار ولایت پر لویه لار ونیول. د یادونه وړ ده چې په تیرونۍ کې هم د ننګرهار پولیسو 9 کیلوګرامه چرس نیولی و چې جلال آباد ته قاچاق کېدل. د کابل ولایت پولیسو 4 نفره د نشې ګولیو د جوړولو او خرڅولو په تور ونیول. د کابل د امنی قومندان داوود امین د سټېشن بي پورې رسنۍ ته وویل د کابل پولیسو د 4مې، 8مې او 9مې امنیتي حوزې په اړوند سیمو کې 4 نفره په داسې حال کې ونیول چې د ټابلیټ کا په نوم نشې ګولیو په جوړولو بوخت و. لدی څلورو نفر سره زردانی ټابلیټ کا ګولۍ، د دې ګولیو جوړولو وسایل، کیمیاوي مواد او پر دې سربیره 100 کیلوګرامه نور نشي مواد هم نیول شوی دي. دا مواد په داسې حال کې نیول کیږي چې په دې ورستۍ کې په کابل کې د بیلابیلو نشي موادو په تیر بیا ټابلیټ کا ګولۍ استعمال او خرڅول ډیر شوی دي. او د اونۍ ورستۍ په خداده چې د کورنۍ چارو وزارت په تیر اونۍ کې 50 نفر د نشي موادو د قاچاقو په تور نیول دي. د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو پر ضد مبارزې مهمیت بیان اسد الله یادګری د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دوی پولیسو په تیرونی کې د عملیاتو او لوی لارو باندې د تلاشی په نتیجه کې له قاچاقونکو څخه تر 898 کیلوګرامو ډیر نشئی مواد نیولې دي. د دې نشئی موادو د قاچاقو په تور 50 نفر نیول شوی او له دوی سره 13 موټرونه، وسلې او یو اندازه نقدي پیسې هم نیول شوی چې د نشئی موادو په قاچاقو کې کار ځنی اخیستل کیده.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د غونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه کار اخیستل،
د افغانستان امنیتي کمرګانونه چې دي لاسپکار باید نور شي، هغه ماشومان چې ناوړه استفاده کیږي هغه وژغوري.
د روزګان ولایت معتادین وایي چې حکومت د نشي موادو د خرڅلاو مخه ونیسي
چې ساکان ورک سي، موږ بس خود به خود کسلی کزر امجان ټوله خود به خود بس پرېږدي، ولې نس نو د نسر خونه کیږي.
د قیلون زیانونو په اړه له ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه لرو.
چې یو کشت قیلون معادل د 1500 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
د علي په نوم یو معتاد وایي چې غاښونه د تاریاکو له لاسه ټوټه ټوټه سوي دي.
پودر چې دي هغه درې شپې درې ورځې درد لري، تاریاک څلوېښت شپې څلوېښت ورځې درد لري.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف په افغانستان کې د نشي موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې ویاند فریدون آرین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د نشي موادو د قاچاقو قرباني او په دې ډول خپل ماشومتوب څخه بې برخې شوي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښيي او وایي دوی داسې شکایتونه ثبت کړي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له ماشومانو څخه د نشي موادو په قاچاقو کې د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي او له دې لارې په قاچاقو کې ښکېل شوي دي. د موضوع نور جزئیات به د عبادالله حنازی په راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف د مخدره موادو په قاچاق کې د ماشومانو په کارولو اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغه ماشومان له خپل ماشومتوب څخه بې برخې شوي دي. د دې ادارې ویان فریدون آریان د پنجشنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر افغان امنیتي ځواکونو غږ وکړ، هغه ماشومان وژغوري چې د مخدره موادو د قاچاقو قرباني کیږي. ښاغلی آریان ویل دوی هم له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي چې ماشومانو ته د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
کله چې موږ راځو چې دوی ناوړه استفاده کیږي په قاچاقي توکو دا ښکاره کوي چې ماشومان قرباني. یونیسف په دې اندېښمن دی. نو دې کې ډېر مهم اړخ دا دی چې د افغانستان امنیتي کمرګانونه چې دي هغوی په دې کې ډېر کار کوي. لاسپکار باید نور شي، هغه ماشومان چې ناوړه استفاده کیږي هغوی وژغوري.
تر دې مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې امله اندېښنه ښودلې وه چې له ماشومانو څخه په تروریستي پیښو، مخدره موادو په قاچاقو او داسې نورو ناوړه کارونو کې کار اخیستل کېږي. د دې وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیون ماشومان له بېلابېلو اړخونو څخه له خطر سره مخ دي، چې د چارواکو په خبره د دې ماشومانو د وضعیت ښه کېدو لپاره د دوی له هڅو سره سره بیا هم د ماشومانو په ژوند کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د دې ادارې د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب زدران ببرګزي ازادي راډیو ته وویل دوی هم داسې شکایتونه ثبت کړي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نورو ناوړه کارونو تر څنګ یو شمېر قاچاق کوونکي ډلې د مخدره موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه کار اخلي.
سرحدونو کې په زران جو اسلام خلا کې، په تورخان کې، په هغه ځای کې چې بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو څنګ ساحوي او سرحدي ناظرین موجود دي، ډېرې داسې پېښې شته دي ثبت شوي دي چې د ماشومانو په خاصه توګه په غرب کې د زران جو اسلام خلا او د میلاک په سرحد کې چې د ماشومانو نه د مخدره توکو په قاچاق استفاده کېږي. ولې په هر حال د ماشومانو د کنوانسیون له مخې دغه د ماشومانو د ژوندانه تا د ماشومانو وجود او حیات ته صدمه ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بېوزلي، عامه پوهاوی نشتوالی او ماشومانو ته د حکومت نه پاملرنه هغه عوامل یادوي چې مافیایي ډلو ته یې زمینه برابره کړې چې خپلو شومو هدفونو ته د رسیدو لپاره له ماشومانو نه کار واخلي. د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نوشو اخته دي، چې 1 میلیون ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي.
عباد الله حنانزی و چې د نشي موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه د ناوړه کار اخیستلو په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشي توکو کښت
پیدا کی کې نشي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوته نه نوږي
کله هم د تکرار بدل نشي
کېږي. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له ازادې راډیو نه.
په روزګان ولایت کې یو شمېر محتاجین وایي چې حکومت باید په دې ولایت کې د نشي موادو د خرڅلاو مخه ونیسي. دوی وایي په روزګان کې د محتاجینو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی، خو د درملنې لپاره یې چندان کار نه کېږي. بلې خواته د روزګان ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزه اداره ژمنه کوي چې په دې ولایت کې به د نشي موادو د رانیولو او خرڅولو مخه نیسي. د موضوع نور جزئیات به د شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
په روزګان کې په نشي توکو روږدې کسان وایي په دغه ولایت کې د نشي توکو پیر او پلور په ښکاره توګه کېږي، خو دولت ورته لاس تر زنه ناست دی. په نشي توکو دغه روږدې کسان وایي دغلته ځکه ورځ تر بلې په نشي توکو د روږدې کسانو شمېر زیاتېږي د دوی په خبره چې نشي توکو ته یې لاسرسی اسانه دی، او دولت د هغه کسانو مخه نه دی نیولې کوم چې نشي توکي پلوري. دوی وایي که دولت غواړي چې په نشي توکو د روږدې کسانو شمېر راکم کړي او څوک په نشي توکو روږد نسي، نو د نشي توکو د پیر او پلور مخه دې ونیسي. په دغه ولایت کې یو شمېر په نشي توکو روږدې کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
د دولت څنګه د یو غوښتنه دا لرم چې دوی په عملیانو پسې ځغلي سل کس عملیان یې تناو کړي، یوه دانه ساکن نه شي ورکولی. دا سل کس عملیان به ټوله ورکي، په دې کې به لس کسه پسې ځي په غلا یا په ښکاره، بیا د کندار یا د جراوته سره اوړي، هغه نوي کسه ځینې خلاص دي. وادي ورې که ساکیان نه شي ورک، موږ یې نه شو پرېښودی. چې په اړه لارې د زري کار په 1500 کوو، په سل یې کوو، په 200 یې کوو. د زري کار معنا و دې کار ته موږ یو سلی پیدا کوو چې ساکیان ورک شي، موږ بس خود به خود که سل یې که زر عملیانې ټوله یې خود به خود بس پرېږدي. ولې نسته نو د نصر خونه کېږي.
په نشي توکو دغه روږدي کسانو دغه راز له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د درملنې مرکزونه دې ورته جوړ کړي او د کاروبار زمینه دې ورته برابره کړي، څو له دغه ناوړه عمل څخه ځان نه خلاص کړي. ځکه د دې په خبره چې په نشي توکو د روږدېدو یو لوی لامل بیکاري هم ده.
خاص پخت بیکاری سه او دغه ست مشته په وطن کې د تاریخ کوش کار کیږي. دغه تاریخ څه زه پخته سوی دغه تاریخ مو ټولول او کرل او پنیش مو خل نه دی. معنا په دغه تاریخ څه بم تریاک را وقتا و با مخورل ندی یا با چاو که و خورل یا با مپسی خول
ده دولت اصلا نوریست نگوارو ده دولت اصلا داغ وارو چه وزمشتی و شپخه نجور سی ده از ما پرکان زوانان ده شپخه نیتا وار و لورو ده دیامال اصلا مش خلاسو ده دیامال اصلا چه مل وارو زوانان خلاسی ار زوان خواری کشل سی ار زوان خپل کور چلا والی سی
پا وار تا وقتی پا دغ ولایت کی ده نشی توکو پرزد ده زایی داری مسلین هم دامنی چه دغلت ده نشی توکو پیر او پلور پشکار توگه کیجی خو ژمنه کوي چې مخه به یې نسي په اورزګان ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې رئیس جمعه خان بشری ازادي راډیو ته داسې وویل
او د نشي توکو د تقاضا د کموالي په برخه کې دلته کار نه ده شوی او په دغه متعدین چې په دغه هر ځای کې شته تر ځای چې زه معلومات لرم دلته په آزاد ډول سره دوی لاسرسی لري د دې د خرید فروش لپاره دا مرکزونه چې فعلاً اوس پکښې نشي توکي خرڅېږي یا فرض مثال متعدین ولې تجمع کوي د دې دپاره به زه د پولیسو مدیر به هم دلته راوغواړم هغه ته به هم زه ووایم
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه کرنیزو ولایتونو څخه دی شاوخوا 90% خلک یې په کرهنه او مالداري بوخت دي او دغه راز د کوکنارو کرکیله هم پکښې کې په زیاته پیمانه کېږي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1
پروزګان کې د نشي موادو د خرڅلاو په اړه مو د شریف الله شرافت راپور اوریده ترنو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اوري چی په 2016 مزنی سپو خپلېږي اوس په د قیلون د زیانونو په اړه مرکه وورو اوس په افغانستان کې د چلم ځای قیلون نیولی او ډیری ځوانان یې په دې نیت کوي چې ګواکې زیان نه لري خو ډاکټران بیا دا خبره ردوي او قیلون تر سګریټو څو برابر خطرناک بولي دا چې د قیلون زیانونه څه دي او له چلم سره څه توپیر لري په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې په قیلون کې څه ډول مواد کارول کیږي
کوم مواد چې په قیلون کې دي هغه تنباکو دی په یو څه توپیر سره چې فرق دا دی چې په دې کې دا څه اطریات د میوو د اوبو دا شیان دوی مخلوط کړی دي چې بوی مثلا د میوو ورکوي خو په اصل کې دی همغه تنباکو تنباکو خو تاسو پوهیږئ چې نو په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی او په هغه کې 50 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي
ولی دغه د تنباکو په خوانی چلم قیلون خواته واوخت او ولی دوی خوشبوی مواد کې ګډي
یو شی چې ډیر کلونه اوږده وخت لپاره استفاده شي له موډه غورځېږي او بل دا تنباکو کوم کمپنۍ چې په دنیا کې دا کاروبار کوي هغه هم خلکو ته چې وویني چې په دې باره کې مثال صحت یا صحت عامه یا نړیوال صحي سازمان هغه ځای ته ورسېده چې هغه خلکو ته بد معرفي کړي نو دا بل پروډکټ جوړوي او په بل رقم تبلیغاتو یې هغه خلکو ته معرفي کوي چې خپل هغه پروډکټ خرڅ کړي په خلکو باندې او په دا نوم خرڅ کړي تر څو چې دا خلک په دې پوهېږي چې دا میوه نه دی دا هغه کلاسیک تنباکو دی چې موږ پلرونه یې وژلی ده نو دا به 40 کاله وخت نیسي تر 40 کاله به د دوی تجارت چلانی
تاسو ویل چې دې کې یو ډول اطریات یا یو ډول خوشبویې شانګړي داسې راته ویلی شي چې هغه به څه شی وشي په دې کې ګړي
دوی چې ورته میوه وایي هغه قطۍ چې تاسو وګورئ تنباکو دی خو داسې له یو خوشبوی او واسلین غوندې یو شی چې هغه کیدای شي د شفتالوی د آلوبالوی د زمینی توتی یا د بل میوه وي په محتوا کې هم هغه تنباکو دی خو بس خالی بوی کوي د هغه میوه چې هغه عطر غوندې یو شی دی هغه هیڅ وجود ته مثال زینه چې ګټه وکړي یا ویټامین ورته ورکړي
د دې او د سګریټو ترمنځ په دغه ضرر کې څه توپیر ده
که تاسو یو سړی یو سیګریټ وایي په هغه کې دونه کم تنباکو وي که پوره قطۍ وایي نو به 40 دانه هماغه سیګریټ غوندې تنباکو به په ورځ کې وایي نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د 15 سیګریټو په اندازه کې دود او تمباکو مصرف کوي. نو زیان به هم داسې دي چې 15 سیګریټ یو وار څوک کوي نو زیان به 15 وار زیاتی. نو هغه بیا ثانوي اختلاطات او عوارض دی چې بیا اوبه نه بدلیږي، پایپ نه بدلیږي، د یوه نه خولې نه بلې خولې ته ورځي، ساري امراض پیدا کیږي، میکروبونه یو بل ته ځي.
آیا قیلون د احتیاط لامل ګرځي سړی ورباندې روږدي کېدلی شي؟
مخکې داسې فکر کېده چې تنباکو د مخدره توکو په خلاف یوازې رواني احتیاط لري، خو په دې وروستیو کې بیا دا معلوم شو چې نه، تنباکو هم لکه مخدره موادو جسمی احتیاط هم لري او د رواني احتیاط هم لري. کوم کسان چې غواړي تنباکو پرېږدي هغه ډېر مشکلات سره په جسمي لحاظ مخته کېږي، لکه خوبی خراب شي، اشتهای خراب شي، په وجود کې بل تغییرات راشي، خستګي احساس کړي.
اوږد مهاله زیانونه به د قیلون یا د چلم څه وي؟
صحي ازار هم کوتاه مدت کې چې هغه د غاښونو خرابوالی او ټوخی او د ریزشونه او دا شیان ورته پیدا کېږي، په طولانی مدت کې کیدای شي کانسر چې موږ ورته سینه دیقي ورته وایو یا توبرکلوز، خون فشار. نو تنباکو همدغه خطرناک مرضی لپاره چې هیڅ علاج نه لري، لکه د قلب مریضي، سکته، فشار، شکر، سینه دیقي او سرطانونه، د دوی لپاره یو زمینه برابروي.
هغه خلکو ته چې هغوی قیلون نسکي یا د دې په شاوخوا کې اوسیږي، هغوی ته به یې ضرر څه وي؟
موږ یو مطالعه کړې وه په 2010 کې، په هغه کې نو موږ پیدا کړی وو چې 6% کسان چې په کوم سمپل درلوده په هغه کې استفاده کوونکی وو، د یاد سیګریټو یا هر رقم دودی محصولات. خو په هماغه مطالعه کې دا معلوم شو چې په حدود 5% کسان چې خپل سیګریټ نسکي، خو په کور کې یا په دفتر کې هغه خلک سکي، نو دوی د دوی دود سکي، تګورې د دې شمیره یو نیم برابر وو. کوم خطر چې هغه اصلي سړی ته متوجه دی، لا دغه منفعل سړی یا دوهم سړی چې دوهم دود سکي، دغه خطر ته متوجه دی، هغه فضا همیشه ملوث دی، په خطر کې دی چې هغه امراضی ونیسي چې هغه اصلي سړی نیسي، خصوصا ماشومان، خصوصا خزینه، خصوصا د زاړه کسان چې دوی آسیب پذیر دي.
د قیلون استعمال به هغه خزو ته شیغوی امیدوار وي، پر هغه خزو به د دې اغیز څه وي؟
کوم خزینه چې حاملدار دی، د حاملداری په وخت کې دود سره مواجه کیږي، یا خپل اسکی او یا د بل چا دود د اسکی، ماشوم قبل له وخت پیدا شي، ماشوم په سوی شکل باندې پیدا شي، او ماشوم مریضی، او ماشوم په خپل آینده کې تنباکو ته ډیر علاقه مند دی، تر هغه کس پورې چې مور بخي تنباکو سره مواجه شوی نه دی، ماشوم کېدل شي نارامي، ژاړي، جنجال کوي، شک کوي، دا شیان هغه شیان دي چې د نیکوتین له وجې نه ماشوم کې پیدا کیږي.
د قیلون د زیانونو په اړه مو د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه اورېده او اوس د خاطرې نوبت دی. د علي په نوم د میدان وردګو ولایت یو معتاد وایي چې د کورنیو جنجالونو له امله نشو ته پناه وروړې او د نشو له امله خورا ډېر تکلیفونه ګاللي دي، ان دا چې په ځوانۍ کې ټول غاښونه ټوټه ټوټه سوي دي. دا چې علي څنګه نشو ته مخه کړه او نور څه ډول کړاوونه سره مخ سوي دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
ما سن ډیر کوم شپارس کله نه ما چې زلاړ مې ایران ته درې کاله مال ته وخت تیر کوم. دا درې کاله کې ما دا تریاکې نه پیژنل چې دا چی شي دي. به تر اغلم افغانستان ته د سکور کې لیک جګر خونه شوم، به تلاړ مې ایران ته کورنۍ کې پېستلا اندازې ما بل زویم نشته، بل ورورم نشته، پلارم نشته. زما یو د ترور زوی دا چې هغه پوښتې دا راغله دی پرپسراغه زیزان سره بوت، خو زه د لاس لاندې شاګرد شوم، زه یو کال مې ورسره کار وکړ، بل یو کال د خپل استاد شوم. داسې یو 15 طبقې ساختمان او کفونه مې پر شول کیږي، نه از ما بیرته ملا په دار شو. دلته زموږ مخامخ یو ترک ایرانی ترک اندغه لازه کې دغه راغی چې زه چې کومه ودرې د مشخي مې وستله، ورته وکتل څنګه شخي وسته مای والا پخې مې درد کی، ورځ یو شی درکم داسې به دینرم کی چې د لاس متره په ځای شل متره کار وکړي. دې دونه تاریاک راوړو کیناستله ما دود کړو، په یو رقم تیزه نه شکړم ما کنه چې ته باور وکړې ما لاس بجې د شپې پورې کار کړی دی کنه چې دیش متره او 15 متره مې کار وکړو، کینار ورځ به ما 15 متره نه زیات کار نه کوو. ماره والا دغه دي شي در نه پوینو چې وروره داسې درد لري. خدالته مې 2 کاله تیر کړل، مور مې خبره شوی وه، دوسری پیری ته زنګ وهم را نغلم، خو بل اخر دین مجبوره کوم راځي به تا بده چراغ لمه وادم وکځ دغه وخت پر ته مچ واده کو د سیسه عملی نو مزه تار یاقو زی هفته کې 2 پیری 3 پیری کمزه کې برابر شو خل به دغه واده مچ وک چې مشکلاتونه زیات شو. ته باور کز ما خوښت د درد توي شو پودر چي دي
هغه درې شپې درې ورځې درد لري، تاریک څلوېښت شپې څلوېښت ورځې درد لري. زه دونه کم حوصله کړی یم چې آخر اندازه بدن دې در باندې وچی نه دی، وچی اعصاب دې خرابوي. مونږ شکر دی یو دوه جریبه ځمکه لرم، د کال شپېته زره اویا زره روپۍ مثلا اصل کې دا به مې چېرې جمع کړله، شپېته اویا زره روپۍ به ما وخت برباد به مې کړلې. دا غاښونه مې چې دي دا دریاکو زدن دی، دا غاښونه یې ټول ټوټه ټوټه کړي. دا به چې درد به چوکو ما به مې دانې قدر وخت مغې کې به مې وچسپولو. یو څو ورځې بعد ویل چې ټوټه ټوټه شوه.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې په دې وخت کې د کور دروازه په زوره زوره ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډېر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د ده موټر یې غلا کړی او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته یې په زوره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دروازه ٹکی ملک صاحب، سلام علیکم.
وعلیکم السلام
ملک صاحب، خدای دی خیر کی، څه خبر ادا؟
خو خبری خو ځان داسې ناګومانه شوی لکه په هیڅ نه خبر. اکرم سلیم سمه خبره کوي، د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وی، زموږ په کلي کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی. ګور اکرم، وای غوټه چې په لاس خلاصیږي غاښ ته حاجت نشته، جنجال مه جوړاوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب، ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی، زمونږ کلیوالي دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ.
خامخا تا غلا کړی،
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپل ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. په خوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو، ولې غلا نه کېدله؟
والله که رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی، ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
کئی نرا کوی نو ولسوالی تا دی بیایم.
زوائیم نمی ده اغلا کنه او توائی اغلا کنه ده ده زده منم چی بوده ریم خوال نیم.
ده کلیوالو خبر هم بیزهانه ده، دا سی ورز نشتا چی او پودری پر غلا نوینی ولی. چا ده جماعت سپلی پتی کدی وی، چا موتر سیکل غلا کدی وی، این دا چی ده خپل کور سامان او ده خپل خوز و گانه هم غلا کوی. بس هم ده کار ده.
ملک صاحب، دا خوب انصافی ده. غلا با بل پودر رکی او تم آغر بولی. ته چې داسې خبرې کیل نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشي مې کوي کلی راځیرې کړه، زور ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځمه؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
صبر وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوچې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډري، بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوچې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې شه.
وایم خوشې مې که دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه، خوشي مې که روانې. مخکې شه. مه مې کشوه. وایم خوشی میکه درزم درسره مټی لکه وایم خوشی میکه کنه.
راجا
سلام علیکم. قمندان صاحب.
وعلیکم سلام.
قمندان صاحب، تاسو ته ټلیفون دی، د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ها ها، ټلیفون راکه.
ادارې قمندان صاحب واخلي.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قمندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر خیر، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب د اکرم پلون زمونږ د کلي یو پوډري تاسو سره بندي دی.
ښه ښه، هغه هلک یادوئ چې د موټر د غلا په تور مو نیولی و؟
هغه ما ویل هغه خوشه کې موټر پیدا شو.
ګورئ ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ د غلا شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشې کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسو په زحمت شو. بس که دا هلک را خوشې کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشې کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچې؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشې کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادېږي که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسېږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم یې زما صحت او هم یې عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم، دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.